د مخام شپک بجه شوی د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله ته راغلست. قدر منوریدون کول دې شبي د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو پیلېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان څو لویې لارې د شدیدو واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان تایید کړی چې له تیر ماښام راهیسې د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. محمد اشرف حقشناس پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د لید د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. نوموړی وایي د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست موظف ټیمونه چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو او د توپان له کمېدو سره سم لاره پاکه کړي او د ترافیکو پر مخې پرانیزي. بلخوا راپورونه وایي چې د دایکندي او بامیان ترمنځ لویه لاره په قوناق کوتل کې د درنې واورې په سبب تړل شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې د هیواد په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې وري چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم زیات شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړی مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکینۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بېګا له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas.
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اس ای وی یا پی او او پی دوه لري. زما په نظر دوی باید د اس ای وی لاره مخکې پریښودل شي. هغه یې برسې شوی د نورو هغه ډلو په نسبت چې دوی په اړه غیږي. هغه یې زموږ له پوځیانو سره کار کړی څو طالبان مات کړي چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوی. خو ښکاري چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېږو کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅوک په موږ باور نه کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیږد بهیر تر دریو میاشتو پورې ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې ده. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ شمېر افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې نن په یو لړ بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم دوه کسان د قتل او لواتت او یو بل لواده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا کسان د شپږو او 13 میاشتو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو او ځینې په 13 او نور په 19 درو محکوم شوي دي. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جغوري ولسوالۍ کې هم دوه نارینه د زنا په تور هر یو په 19 درو وهل شوي او په 3 کالو شپږ میاشتې بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې په 13 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سلګونه کسان په مختلفو تورونو په عام مازر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو حکومت د جسمي سزاګانو د بندولو لپاره د بشري حقونو د ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او وایي چې دای باور لري دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دای هم ونه ویل چې دا خبرې د دل لوري مخ کې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پرولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبر د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربی اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلو به د دوبای د ټیم در سوالو په برخه کې ډیره ونډه درلوده. داسې چې څو وارې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. دوبای کپیټلز لوبډلې د ډیزرت وایپرز لخوا د 109 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړ او پایلو به د 4 وکټو په توپیر وګټله. د متحده عربی اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی او فضل حق فاروقی بیا په 21 وکټو مخکښ بالر شوی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوی 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري لسمه نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چا ته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چا ته اجازه نه ورکوي.
دا موضوع به په یوه مرکه کې نور هم وشار بو. په کابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکوي.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هم د خبرونې لمړی موضوع د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د پوینا له دې کبله د امریکا خلک نه غواړي چې له دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل د خبره کړې چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي.
سرالتی چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل:
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاري طالبانو ته له 3 میلیارډ ډالرو زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واز طالبانو ته د اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیات څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختی ادارې یو ایس آی ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه، نور ادارات د پولادو کې هم کار کوي، نو دوی د حیات د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پنیم باندې لیکي با هر رقم ته چی بیا د هغې نه وروسته بشري مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلي ملا هم پکې شاملي. دغه خلک چې دغه کلي کې کوم مالدار وي، کوم مخور خلک وي، نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي، ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅ کله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دی ویشل شوی او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړې چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوې دي.
د فیروزه عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولی چې د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د چارو شنونکي نصر احمد شیرزای د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ښاغلی شیرزای، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. تاسو ته د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او د قراردادونو د سپارلو په چاره او په بهیر کې د طالبانو د چارواکو د لاسوهنو ادعاوې څومره صحیح، دقیق او کرخ کاریږي؟
سلامونه ونی کیلی. وګورئ، د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومنټ نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کیږي د طالبانو تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهیږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما گزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملای مامان او د طالبانو د دلی مطمئن خلک یا اعتمادی خلک لستونه جوړی، خلک راولی او لستونه ورته ورکی. هغه بهرنی کارکون کله پوهیږي چې دا رښتینی هغه مستحق خلک ده کنه؟ ټول د طالبانو لاس ته ځي، ټول د طالبانو په اختیار کې ده، او د طالبانو د اجازې نه پرته هغه بهرنی کسان هم چې هلته ناز هغوی هم څه نشي کولی، په دې چې هغوی د افغانستان د اجتماع نه، د افغانستان د خلکو نه باخبر نه ده، د خلکو په منځ کې نه ده. خو وکیل او ملایمه هم چې دوستان په گزارش کې وایي هغوی لستونه جوړی ورکی، همدغه دغه بشري مرستو هم طالبان خپله ګرو دپاره، خپله هغه استخباراتي یا جګریز مقاصد دپاره هغوی دپاره ګټه اخلي. دا ښکاره خبره ده، دا چې د امریکا خلک، د امریکا واکمنان تور و تاسو ویل چې لګولی ده، دا تور نه ده، یو ښکاره حقیقي خبره ده، رښتیا هم خبره ده.
په دې کې ستاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبه د ملګرو ملتونو کارکونکي او ادارې د کارته مجبوره کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ، موږ د 50 کالو رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو، همدغه مؤسسې وي، انجوګانې وو، راغې به هر ډلې چې په افغانستان کې حاکم وو، د بشري مرستو په نوم، د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغې، همدغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه، د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی ده، چې په دې کار کې رښتیا حقیقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپله په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه ځي، عام خلکو ته نه رسیږي، او سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره، یا کوم ډلې چې په افغانستان کې شتون درلودلی یا اوس طالبان د دوی خپله ګټو دپاره استعمالوي. دا ښکاره خبره ده چې ملګرو ملتو هم په دې مشکلاتو دخیل ده، او خلک هم پوهیږي همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد روز بر روز نورم ولاس پور نورم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بالکل اعتماد د ملګرو ملتونو ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه همدا ده چې ملګرو ملتو په هر څه پوهیږي، خو کار نو وی او هغه کوم اصلي تصمیم چې وي د افغانستان د آسایش، د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتي، ملګرو ملتو هم هغه څه اقدام نه کوي، په دې خلک به اعتماد خلاص شوی ده د ملل ملتایت نه.
مننه. او که یو وروستۍ پوښتنه هم ځواب کوي، ښاغلی شیرزای، چې که دا تورونه رښتیا وي یا دا ادعاوې رښتیا وي، د دې زیان چا ته رسیږي ستاسو په نظر؟ ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا هغه مرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګوره عام افغانان خو د 50 کال رئیس ځپل شوی ده. که دا مرسته په صحیح طریقه په اصولي طریقه او په رښتیا بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه تورستي ډلې د ترهګرې ډلې او دغه ایراسافګن ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دوی بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي، د افغانستان د خلکو د نوم نه استفاده نشي. واسې خو هم دغه مرسته د افغانستان هم خلکو ته نشي عام خلکو ته نه راځي، عام خلکو په پدستاس کې نشته، عام خلک ورځ په ورځ ځپل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دغه مرسته که بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دستګاه چې په دې اړه دوی کار کوي، د هغوی نقصان زیات ده تر افغانستان خلکو. د افغانستان خلک زه مطمئن یم چې دغه تورستي ډلې نه دوی بېغم کېږي، چې که رښتیا د مرستې بند شي او نور د افغانستان خلک نوم استفاده نشي، زه د یو افغان په صفت زه مطمئن یم چې د افغانستان خلک په زما په دې خبرو باندې یقین لري او موافقه کوي چې د افغانستان نوم نور استفاده نشي. اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي، د افغانستان د ځپل شوی خلک چې دوه وخته دودی ته ایران ده، د هغوی په نوم پیسې راځي او پیسې ځي د ترهګرې ډلې یا د طالبانو جیبونو ته ځي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د چارو شنونکی نثار احمد شیرزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، په دې باب چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې لنن څخه متحده ایالاتونو ته د فولادو او المونیم پر وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ټرمپ پرون شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. امریکا ته تر ټولو زیات فولاد کاناډا وارد صادروي. په دې اړه صفی الله ستانکزای نور جزئیات اوروي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبه په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري، المونیم هم همداراز. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحده ایالاتونو ته صادروي. کاناډا د متحده ایالاتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12مه یا هم 12مه ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخه د متحده ایالاتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبوره وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3مه هم ټرمپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړې و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 1.5 ورځو لپاره ځکه وزنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې برېټانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر
ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 ویل په اروپای موادو د امریکا تعرفي په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی ان ان ته ویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړې، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست ارلی رضا بیکدلی ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوې ده. نوموړي ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو تهران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزې په حل کې به لازم همکاري وکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو پر سر هر راز تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یک شنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکستان، نه د ازبکستان، د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولی موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلودی چې زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی و، د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي سوي دي. خپل ملت، خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي راډیو ته وویل
د 1950 کال تړون له ډیرو باسونو نه وروسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود و، دواړه حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې و، دواړه مشروع حکومتونه و. نو هلته د ډیرو باسونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقام او پولیدو او ډیر تخصصي باسونو نه وروسته، حقوقي باسونه او هم تخصصي باسونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولی ده، ځکه چې هلته ویلی ده چې وچ کال، نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال، نو دغه تړون باید د 1950 کال تړون باید احترام وشي. د اوډوال هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلي دي او به کمی سیمې سوي دي او رښتونه کم دي، افغانستان ډیر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیوکو مناسبات په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1950 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیونه متر مکعبه اوبه ورکړي. د دغې هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د ناعملي کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان ولایت کې د بې کیفیت او تاریخ تیر توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی دی. د مسلې خلکو ته سترې اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکي وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوری کوي. د روزګان ولایت چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي.
د روزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای شي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی. وایي
د دولت ډیر دغه دی چې دا در وخت چې شم باید ټول کې خلک خو شاید ډیر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لورو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کوم تاریخ و هغه دغې خلکو ته نه معلومیږي. هسې یو رقم چې خرڅېږي په هغه طرز خرڅې رانیسي، نو خلک د هغو نه چاره کم شي ورسره په ستونزو.
د اورزګان ولایت د یو شمیر نور اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه ور باندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شی څوک خرڅ نه کړي. هغه که د دیت کنداری شان دي کې کتب سکور دي کو دا شان دي او که دوای دا ځکه د انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه سي چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که یو څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرري دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشروبات یا که هغه نور دا شیان میاندي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیت توکي پلوري د هغه سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمی غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیت شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسی او بدن ته زیان رسی دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او اروزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګری وزي شان راټولي نو او ولسوالی ته مش پلان لرو په مرکز تم پلان لرو پلانونه لرو چې دا بره ټولو او شان به سوځو بیا
د اورزګان ولایت وسیدون کې روختیا پالان او د خړو او درملو د برخې مسولین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بی کیفیت او تاریخ تیرو توکو لپلور څخه مخنیوي وسی دا مسله نه یوازې د خلکو د روختیا لپاره ګواښ دی بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي
لدې سره د خبري مجلې پای تر ورسېدو قدر منوریدونکو د ازادې رادیو خبرونه روانې دي د یو بل نیم ساعته خبري مجله تاسو ته فایزه ابراهیمی وړاندې کوي فایزه جان ستړي مشه
سلام تا.